علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په منځګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش لمی او اخلاص اډه ګېډې سلامونه وونه. عزیزانو نن د اتبار یا یکشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 23مه د 1404 هجری قمری کال د جمعه د یوسانی د میاشتې له 23مه او 2015 میلادي کال د دسمبر له 16مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوتو پښتو ژباړې سره پیل شوې ده لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا ارتیا سیاسي تبصره وړاندې چې عنوان یې د ایران او بریکس غړیو ترمنځ همکاري د څو اړخیز پالنې پیاوړتیا لپاره ستراتیژي. لدی ورستام بیا د هنداري تحلیلی پروګرام ورده شي. د فلسطین د بدلونو په حق لا برابر شوی په نننی هنداري پروګرام کې زموږ سره برخوال دی باز محمد شینواری او اسد الله دولت زی. د ورستام بیا ایران د اونۍ په هنداره کې پروګرام اوردل شو. بیا هم د تلپاتی وګمې پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساته مذکرانه خبرونه هم سرترسي. پارس ټوډي ډاټا ایر سلیش بي زموږ د انټرنیټي سایټ ترخته چې تاسو پرې رڼې اوسې به تازه خبرونه سیاسي تفسیر او نور ډېر جالب مطالب بل وستل شي. ځان یو لنډا دمکو بیا د سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د حال خبر نو تا په سر کې هم د خبرونو لنډیز توقع شي. قاغلی عراق شو ویل چې د افغانستان امنیت د سیمې د ټولو هیوادونو د ګټو سره تړلې ده. د پاکستان استازي ویل د تهران په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه زموږ اندېښنې مطرح شوې. امریکا د افغانستان بلیک هاک سرخه کې پیروتا وسپرلې او شیخ نعیم قاسم وایي چې د مقاومت بې وسلې کول به هیڅکله عملي نشي. وسم بشپړه خبرونه. خاغلی عراقچی ویلی چې د افغانستان امنیت د سیمې د ټولو هیوادونو لاګټو سره تړلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عباس عراقچی نن په تهران کې د افغانستان د ګورنیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې ثبات د ټولو سیمې لپاره یو ستراتیژیک ضرورت دی. خاغلی عراقچی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګورنیو هیوادونو له ملي ګټو سره تړلې ده. د دې سیمه ایز غونډه کې د روسیې، پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازو ګډون کړي خو طالبان حکومت له ګډون څخه ډډه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ترمنځ منظم او دوامدار ډایلاګ یو ستراتیژیک ضرورت دی. هغه زیاته کړه دا ډول ناستې نه یوازې د ناوړه تفاهمونو مخه نیسي بلکې د اقتصادي، سرحدي او بشري سیاستونو او پروګرامونو د غملتیا زمينه برابرۍ متقابل درد پیاوړي کوي. د هیوادونو لیدوري نږدې کوي او د تاوتریخوالي د کمیدو او رغند همکارۍ لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کوي. خاغلی عراقچی ویل هیڅ نسخه چې د سیمې له هیوادونو پرته له نورو خواوو وړاندې شي نشي کوي د سیمې ستونزې او بحرانونه حل کړي او وارداتي حل لارې له سیمې بهر پریکړې په هیڅ هیواد کې ثبات نشي ټینګولی. خاغلی عراقچی د علامه اقبال شعر ته چې افغانستان د آسیا زړه بولي اشاره وکړه وی ویل چې علامه اقبال مبالغه نه دا کړی زموږ د سیمه راتونکو له افغانستان سره غوټه شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم نن اعلان وکړ چې د افغانستان په اړه تهران په سیمه ایز غونډه کې به ګډون ونه کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکلول چې طالبانو د ګډون رسمي بلنه ترلاسه کړې ده خو پریکړه کړې ده چې په دې غونډه کې برخه وانخلي. د ضیا احمد تکل په وینا د ګډون نه کولو لامل دا چې افغانستان دا مهال د سیمه ایزو سازمانونو او شته همکارۍ چوکاټونو له لارې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره فعالې اړیکې لري او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ترسره کړي دي. د پاکستان استازي ویلي چې د تهران په غونډه کې د ترهګرۍ په اړه زموږ اندېښنې مطرح شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ټولنیز ایکس چینل کې ولیکل دا د هغه لپاره ویاړ دی چې په غونډه کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرو ګواښونو په اړه خپلې اندېښنې په کلکه مطرح کړې او ټینګار کوي. سیمه ایزې همکاري په افغانستان کې د امنیت او دوامداره پرمختګ د ډاډمن کولو لپاره اړینه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر ښاغلی عبید الرحمن نظامانی هم په غونډه کې شتون درلود او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ملتیا په اهمیت ټینګار وکړ. د تهران په غونډه کې د حاضرو هیوادونو استازو د سیمه ایز امنیت پرمختګ او صبا د پیاوړتیا لپاره د خبرو اترو په دوام ټینګار وکړ. مخکې له دې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ښاغلي اسماعیل بقایی ویلي و چې دا سیمه ایزه غونډه به په تهران کې افغانستان د چارو لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې د ځانګړو استازو په ګډون ترسره شي چې د بهرنیو چارو وزارت یې کوربه توب کوي. په هر صورت د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل کې به د افغانستان په اړه وبخې په تهران کې به د افغانستان په اړه سیمه ایزو ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون ونه کړي چې تهران یې کوربه توب کوي. افغانستان په وروستیو کلونو کې له پراخو امنیتي ګواښونو او سیاسي بحرانونو سره مخامخ دی. د تهران غونډې په څیر سیمه ایزې غونډې د ګاونډیو هیوادونو او لویو قدرتونو لپاره یو فرصت دی چې د ترهګرۍ ګواښونو کمولو، اقتصادي همکارۍ پراخولو او په سیمه کې د ثبات د ودې لپاره همغږي وکړي. امریکا د افغانستان بلیک هاک سرخه کې پیرو ته وسپرلې. امریکا د بلیک هاک هیلیکاپټرو دوهمه جوپا پیرو ته سپرلې ده. د راپورټونو له مخې دا سرخه کې له کولمبیا څخه لیک ډول شوی چې هلته له دې وړاندې د دغه هیواد ملي پولیسو لخوا کارول کېده. د سا ډیفنسا د راپورټ په اساس د هیلیکاپټرونه به په اصل کې د افغانستان د هوایي ځواک په واک کې و، خو په 2020 کال کې طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر بلیک هاک هیلیکاپټرې ازبکستان ته وتښتول شول. هغه مهال ټولټال 22 پوځي الوتکې او 40 ترخه کې چې 1515 افغان پوځي پرسنل پکې سپاره وو د ازبکستان فضایي حریم ته واوختي او د ترمز په هوایي ډګر کې کښېناستي. د طالبانو استازو څو ځله ټینګار کړی چې د الوتکې او هیلیکاپټرې د افغانستان شتمني ده او باید بیرته وسپرل شي، خو تاشکند په ځواب کې ویلي دا تجهیزات د امریکا ملکیت دی او د بیرته سپرلو وړ نه دي. دغه دریز وروسته د امریکایي چارواکو لخوا هم تایید شو. د افغانستان په کابو نیمایي ولایتونو کې د ورختونو اټکل شوې ده. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د نن لپاره په 14 ولایتونو کې د بارانونو او واورې د واردو اټکل کړی دی. دغه وزارت په یوه بیانیا کې کندهار، اورزګان، هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، جوزجان، فاریاب، بلخ، بامیان، دایکندی، زابل، غزنی، میدان وردګ او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړي چې پکې د باران او واورې د واریدو اټکل شوی دی. دا اټکل داسې مهال شوی دی چې په دې ورستیو کې د مرکز کابل په شمول د هیواد په لویو ښارونو کې د ککړې هوا له امله خلک سخت په تنګ شوي او وایي چې د ورخ نشوالي له کبله موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. شیخ نعیم قاسم وی د مقاومت بے وسلې کول به هیڅ کلا عملی نشي. د لبنان د حزب الله مومون شیخ نعیم قاسم په فاطمی غونډه کې چې د دې غورزنګ د خزو د چارو څنګه له خوا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمر غزو کړ په مناسبت جوړ شي وویل چې د مقاومت د بیوسل کولو غوښتنه د اسرائیل او امریکا غوښتنه ده او سیونست رژیم لا اشغال سره د مقابلې په موخه د مقاومت د وسلو د ساتلو په ضرورت یې ټینګار وکړ. د لبنان د حزب الله عمومنشي د سیونست رژیم د دوامدارو تیریو یادونه وکړه، وویل چې د اسرائیلو رژیم یرغل لبنان او مونږ ټولو لپاره یو جدي خطر دی. هغه ټینګار وکړ چې که تسلیم شو نو لبنان به نور شتون ونه لري او سوریه یې څرګند مثال دی. شیخ نعیم قاسم وویل چې سیونست رژیم ګواښ کوي او یوازینی انتخاب چې وړاندې کوي تسلیمېدل دي. د حزب الله مشر ټینګار وکړ چې تسلیمېدل به د لبنان د نابودۍ لامل شي. هغه زیاته کړه چې په یووالي یا مقاومت سره ممکنه ده جګړه رامنځته نه شي او که هم رامنځته شي دښمن به خپلو موخو ته ونه رسیږي او دا معلومداره خبره ده. شیخ نعیم قاسم په پای کې د مقاومت د وسلو په ساتلو ټینګار وکړ او امریکایانو ته یې وویل که اسمان هم په ځمکې باندې پرېوځي مقاومت په خپلې وسلې ونه سپاري. سیونیستي رسندوی وایي چې امریکا پر ایران د برید لپاره اسرائیلو رژیم ته اجازه نه ورکوي. یو اروپایي ډیپلوماټ ویلي چې امریکا به په نږدې راتلونکي کې اسرائیلو رژیم ته د ایران پر ضد د برید لپاره شین څراغ ورنه کړي، ځکه چې دا موضوع په غزې کې د امریکا د بیا رغونې پروګرامونو له ننګونو او چیلنجونو سره مخامخوي. د سیونیستي ورځپاڼې یادوت آرونت لا راپور سره سم یو لوړپوړي اروپایي ډیپلوماټ هدیا کړې ده چې واشنګټن به په نږدې راتلونکي کې پر ایران د پراخ برید لپاره اسرائیلو رژیم ته شین څراغ ورنه کړي. هغه زیاته کړې ده واشنګټن اندېښمن دی چې داسې برید به په غزې کې د امریکا د بیا رغونې پروګرامونه په خطر کې واچوي، له همدې امله به یې مخنیوی وکړي. د اروپایي ډیپلوماټ په دوام کې ادعا کړې ده زه د راتلونکي کال لپاره د ایران پر ضد د اسرائیلو رژیم د نظامي اقدام احتمال نه رد کوم او زما خبرې یوازې د نږدې راتلونکي په اړه دي. دغه ډیپلوماټیکي سرچینې ویلي چې موږ د ایران لخوا د ایټمي پروګرام د بیا پیلولو لویه هڅه نه وینو، خو پوهیږو چې د ایران لومړیتوب د بالستیک توغندیو د تولید پروګرام بیا ژوندي کول دي. یادوت آرونت په دوام کې لیکلي د ایران او اسرائیلو رژیم ترمنځ د راتلونکي شخړې په اړه لویدیځې سرچینې چې د منځني ختیځ او اسرائیلو د حالاتو سره بلد دي ویلي چې اسرائیلو رژیم د لویدیځو هیوادونو له لارې ایران ته پیغامونه لیګلی او پاغو کې ادعا کړی ده چې بیا شخړې سره هیڅ دلچسپي نه لري، خو ایران ځواب ده چې موږ پر اسرائیل باور نه لرو. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د ایران او بریکس غړو ترمنځ همکاري د څو اړخیز پالنې د پیاوړتیا لپاره ستراتیژي د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایتوپیا د پارلیمان له مشر سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې بریکس قوي شي په نړیواله کچه د عادلانه وانډوله همکاري لپاره لاره هواره کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دسمبر 14 په تهران کې د ایتوپیا د پارلیمان له مشر تاګیسا چافو سره د کتنې په ترڅ کې ویل چې بریکس قوي شي د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاري د پیاوړتیا لپاره د اړیکو نوې ماډل چمتو کړي. پزشکیان په بریکس سازمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت او ایتوپیا ګډ غړیتوب ته په اشاره سره د څو اړخیزه چوکاټ د تعاملاتو د پراخولو د اقتصادي او سیاسي اړیکو د ژورولو او په نړیوال سیستم کې له یو اړخیزو چلندونو سره د مقابلې لپاره ارزښتناکه او ستراتیژیک پلیټ فارم په توګه تشریح کړ. د ایران ولسمشر دا هم وویل چې بریکس قوي شي د ملي حاکمیت مځکني بشپړتیا او د هیوادونو د متنوع کلتورونو او تمدنونو لپاره د متقابل درناوي پر اساس د اړیکو نوې ماډل چمتو کړي او په نړیواله کچه د عادلانه او متوازنې همکارۍ لپاره لاره هواره کړي. دا بریکس ډله چې د برازیل، روسیې، چین، هند، سویلي افریقا او ایران په ګډون د مخ په ود اقتصادي قدرتونو څخه جوړه ده، په یوشتمه پیړۍ کې د ځواک د بدلیدونکي توازن سمبول دی. د مخ پر ود اقتصادونو همکاري د امریکا او لویدیز د تسلط کمولو کې مرسته کوي. د بریکس یو هدف د خپلواک مالی میکانیزمونو رامنځته کول او په ډالر باندې د انحصار کمول دي. دا کوي چې نړیوال مالی سیستم ډیر متوازن کړي. بریکس د نوي پراختیا بانک او د احتمالي زیرمو ترتیبات رامنځته کوي، کوم چې په نړیوال اقتصاد کې د ډیر مهم رول لوبولو لپاره جدي هوډ په ګوته کوي. بریکس د خپلواک هیوادونو ترمنځ د علمي، اقتصادي او سیاسي همکارۍ لپاره یو پلیټ فارم چمتو کوي او د لویدیز د سلطې پر بنسټ له ترتیب څخه یو مختلف ماډل وړاندې کوي. د بریکس د غړو همکاري ستراتیژیک اهمیت لري، ځکه چې دا څو اړخیزه اتحاد کوي شي د متحده ایالاتو او لویدیز لا یو اړخیزو پالیسیو سره مقاومت وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره په بریکس کې غړیتوب یو فرصت دی چې د څو اړخیزتوب، خپلواکۍ او د بندیزونو پر وړاندې مقاومت پر بنسټ خپله بهرنۍ پالیسي پیاوړي کړي. بریکس د څو قطبی او عادلانه نظم د رامنځته کولو لپاره یو پلیټ فارم دی چې ټول هیوادونه په ځانګړي توګه مخ په ودې هیوادونه پکې خپل ځای لري. د نړیوال عدالت لپاره یو له لویو ګواښونو څخه د دودیزو قدرتونو لخوا د بندیزونو اوزاري کول دي. بریکس کوي شي د خپلواکه مالی او سوداګریزو میکانیزمونو په رامنځته کولو سره دا فشارونه کم کړي. بریکس د ملي حاکمیت، متنوع کلتورونو او تمدنونو په درناوي ټینګار کوي او دا کوي شي د لویدیز تسلط پر بنسټ له نظم څخه یو مختلف ماډل چمتو کړي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساعته مازیګرانه خبرونه د خبرونه دوام ته وښي.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویل چې موږ چې کوم یارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو تر اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. ز اتولاخ غنای مو تاسو هین در خبرونه اوري. په غزه کې د بشري بحران ژورې دوه چې د خړو کمښت، د بارانونو او سیلابونو له امله مرګونه، د اسرائیلو بریدونو مرګونه او د اسرائیلو لخوا د نولس يهودي کلو منځوري پکې شامل دي. د سیمې د کړکیچونو پایلو یو سرګن انزور وړاندې کوي. د 2015 کال د دسمبر په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د خړو پروګرام WFP او یونیسف راپورونه ښیي چې د غزې په شمال کې د خړو کمښت لا هم شدید دی، چې د ژمي له امله نور هم سختيږي. د اورښتونو او سیلابونو له امله چې د 2015 کال دسمبر په 11 او 13 کې رامنځته شوي، لک تر لږه له 1416 کسانو پورې مړه شوي دي، چې په مړو شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا سیلابونه د غزې خلکو ته چې په خیمو کې اوسیږي نور ستونزې هم رامنځته کړي دي، چې له امله یې د 20 خیمې تخریب شوي دي او 14 ودانۍ هم ړنګې شوي دي. د اسرائیلو بریدونه کې چې د 2015 کال نومبر او دسمبر کې دوام لري، له عملی تر سلو زیات فلسطینی وګړي شهیدان شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 2023 کال راهیسې تر 11,111 فلسطینیان شهیدان شوي دي، چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. بلخوا د اسرائیلو لخوا د 2015 دسمبر کې د 19 غیر قانوني یهودي کلو منظوري چې په غربي غاړه کې دي د فلسطیني ځمکو د اشغال زیاتوي او د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی اقدام دی. دا اقدام د فلسطینیانو لپاره د کورونو له لاسه ورکولو او تاوتریخوالو د زیاتېدو لامل ګرځي. د دې ټولو پیښو مسؤلیت ظاهرا د اسرائیلو، خو تر شایي د دغه رژیم ملاتړو په غاړه دی چې د غزې د تباهۍ، ویجاړۍ، وژنې، بې کوره کېدو، ټپي کېدو او نورو ناخوالو لامل شوي دي. که څه هم د بشري حقونو ډلو ویلي چې د 2015 کال د فلسطینیانو لپاره تر ټولو مرګونی کال وو او ورته یې د عدالت غوښتنه کړې، خو دا عدالت به څوک تطبیق کړي؟ څوک به د فلسطین مظلوم ملت وژغوري؟ او د دغه جنایتونو پایلې به بالاخره څه کېږي؟ په همدې موخه د تهران رادیو په هندر خپرونه کې بحث لرو، خو اوس یو لنډه دمه لرو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شنانډو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلې شي.
د تهران رادیو تر نوردون کو یو ځل بیا هم خره غلاسته د فلسطین وروستي وجت او د سهونیستي رژیم جنایتونو دوام ته مهم در خبرونه ځانګړي کړي. بس کرا سره د افغانستان د لغمان د مطبوعاتو دفتر پخوانی مشر هغلی اسد الله د ولزای او لیکوال او ژورنالیست هغلی باز محمد شینوار ملمنه دی. خپل دوړو ملمنو تاسو درنو ته خره غلاس وایم. بس له هغلی دولت سیب څخه پیل کوو. د ولزای سیب د امریکا د سولې تړون سره سره د غزي په ناورین کې دا او د طبيعي فتو او اسرائیلو د بریدون له عملی تلفات جاری دي او لګړو سنزو سره مخ ده. ستاسو په نظر مسؤلیت د چا دی؟ د دوی په ژغورنه کې څوک باید پرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پوهیږئ کی چې په دې وروستیو کې د نړۍ خصوصا د اسلامي هیوادونو هغه ډول چې باید لازمه ده پاملرنه وکړي، د غزې مظلوم ولستا هلته پاملرنه په اسانۍ سره نه کیږي. او اگر هڅه چې امریکا په درسته کې سولې کړې وي یا د سولې کوم تړون ته نږدې شي، ولې به هم په تاسو سیمه کې قحطی ده، طبي پیښې دي، خلک وژل کیږي، شهیدان کیږي، زخمی کیږي، یا د بد مسؤلیت سره مخامخ دي. زما په نظر باندې په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو هغوی چې زبرځواک اسلامي هیوادونه دي، دوی مسؤلیت دی چې په امریکا او نورو هغو هیوادونو باندې چې هغوی په دې برخه کې مؤثر دي یا کولای شي چې دغه تاوتریخوالي یا دغه ستونزو مخنیوی وشي کړلی، هغوی باندې فشار راولي، سیاسي فشارونه یې یا نورې خبرې اترې ورسره وکړي، تر څو دغه مظلوم ولسونه د سهونیستي رژیم له ظلمونو څخه وژغورل شي. په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو مسؤلیت زما په نظر باندې تر ډیره زیات دی او دوی باید خپل مسؤلیتونه هغه ډول چې لازمه ده نه دی ادا کړي، باید ادا کړی شي.
ډیره زیاته مننه هغلی دولزه صاحب. شنوار صاحب، د امریکا له خوا د هوکړه لیکونو د لاسلیک او له دومره پراخه تبلیغاتو سره چې ټرمپ ته وشول، له دې سره سره بیا هم اوربان نشته، لا هم د اسرائیلو له خوا په فلسطین جنایتونه دوام لري، تاسو څه ډول عمل بولئ؟
متاسفانه له هغې ورځې نه چې اسرائیل په سیمه کې د یو غاصب او ظالم په توګه مشت شوی، سیمه نام نه شوې ده، ناقراره شوې ده، په خاص توګه فلسطین. او له هماغې ورځې پر فلسطین باندې په مستقیم او غیر مستقیمه توګه باندې محدودیتونه وضع شوي دي او فلسطینیان وژل شوي دي، خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوي دي، د دوی عبادتځایونه ړنګ شوي دي، روغتونونه یې په نښه شوي دي، جوماتونه او ښوونځي نه دي ورپاتې. متاسفانه چې دغه لړۍ له تیرو 50 کلونو شاوخوا روانه ده، اما اوس هم ادامه لري او موږ تاسو په خپله هم د دقیق خبره شاهدان یو. متاسفانه ملګری ملتونه، متاسفانه اسلامي نړۍ، متاسفانه ټوله نړیواله ټولنه د دغه سې نصر وژنې پر وړاندې د یو غاصب رژیم په مقابل کې چپه خوله ده، او د دغه مظلوم ملت چې هم وژل شوی، هم له کوره شړل شوی، هم یې روغتون ړنګ شوی، هم عبادت ځای نه لري، هم ښوونځی نه لري، په څنګ کې نه درېږي او یوازې او ګوښې پرېښې دي. په داسې حال کې چې اسرائیل هر ځل په هره جګړه کې کومه خاوره چې له فلسطین نه اشغال کړې ده نیولې ده، هغلته یې خپل خرګوټ نقشه کړی دی، هغلته یې خپل خرګوټ یې آباد کړی دی، هغلته یې خپل اولس لپاره د تمدن او د نور پرمختګونو هغه بنیادونه او اساسات جوړ کړی دي. متاسفانه چې نړیواله ټولنه په خاص توګه اسلامي هیوادونه د دې پر وړاندې نه لاس فکر کوي او دغه ستونزه نن په فلسطین کې ده. سبا څنګلورو هیوادونو تاسې ګورئ چې لبنان ته هم اوس غځېدلې ده او بله ورځ به بل هیواد ته غځي او بله ورځ به بل ته غځېږي، ځکه د اسرائیل په پلان او نقشه کې یوازې فلسطین غصبول نه دي، یوازې د فلسطینیانو وژل نه دي، یوازې د فلسطینیانو د دینه خپلو ځمکو نه شړل نه دي. د دوی د جغرافیې چې احتمالي وړاندوینه دوی کوي، ډېر څنګلوري هیوادونه په هغې کې رانغاړي. متاسفانه چې دغه څنګلوري هیوادونه ښه دغه د دوی خیالي او دغه نن خوبونه چې دوی په دغه خیالي نقشه کې ګوري، دغه څنګلوري هیوادونه یې درکوي حس کوي، اما بیا هم نه لس فکر کوي او فلسطینیان محکوم دي. فلسطینیان چار چاپیره د اسرائیلو د وحشي ځناورو په محاصره کې بند پاتې دي، په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ باندې په سیمه کې او په خاصه توګه په فلسطین کې د ټیکاو او ثبات راتلو لپاره د خبرو اترو هغه میکانیزم هم جوړ شوی وړاندې شوی دی. متاسفانه بیا هم په نښه کېږي، متاسفانه بیا هم دوی ته هغه بې غرضه مرستې نه پرېښودل کېږي چې هغوی ورباندې وږي نسونه مړکه او یا هم ورباندې په هغه ټپونه چې زخمیان شوي دي او یا هغه ناروغۍ چې په دغه جګړه کې ورپېښې شوي دي هغه قلن ورباندې په لومړنیو درملنو باندې تداوي کړه، هغه درمل ورپېښودو اجازه هم نشته.
ډېره زیاته مننه ښاغلی باز محمد شینواری چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورځو، یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران ریډیو درنورتونکو یو ځل بیا هم خرغلاس هندر خبرونه اوري چې د فلسطین د وروسته تحولات او د اسرائیلو جنایتونو په اړه مو بحث ته ځانګړی کړي. بس کړه سره هغلی باز محمد شینواری او هغلی اسد الله دولسه ملمنه دی. دولسه سره د خرګوټو په اړه تاسو معلومات لسان سره لري چې څو نستری رژیم پېشغال شو سیمو کې منزور کړي، د پایلو په اړه څو وړاندوینه کوي؟
بل موضوع زما په نظر باندې څنګه چې موږ مطبوعات نه اورېدلی چې د اسرائیلو پارلمان نونس کلي یهودان له خطر د جوړېدلو منظوري کړې ده، یا مثلا دغه باندې را اچونه شوې ده، دا په یو وخت باندې د خو اشغال شوې سیمې دي او دوی دغسې د پردیو سیمو یا پردیو پردی خاورې یا د پردیو چارو ترسره کول دغسې په اسانۍ سره. زما په نظر باندې دا یو ډول مذهبي تاوتریخوالی لور هم زیاتوي او په لوی لاس باندې دوی ورته لمنه وهي. ښه دا ده چې هغه چارې ترسره کړي، او په دې برخه کې جالبه دا ده چې ګاونډي هیوادونه د نړۍ نور اسلامي هیوادونه، امریکا یا نور هغه هیوادونه چې دوی په دې برخه کې زبرځواک دي، باید دغه روانو چارو دغسې خپل سریو دغسې مذهبي مسائلو ته د لمن وهلو مخنیوي وکړی شي. په لویه کې د غزې د مظلوم خلکو چې ظلمونه پې کېږي، دوی شهیدانېږي، زخمي کېږي او بې کوره کېږي، لازمه دا ده چې په نړیواله کچه باندې یو حرکت شروع شي، او کوم حرکتونه شروع شوي دي هغه باید لا تقوی شي تر څو د اړوند مسایلو یا دغه ستونزو را پېتر سوال خطر یو اقدام شوی وسی.
ډیره زیاته مننه هغلی اسد الله دولت چراغ لی او باس کې مو ګډون وکړ. شنوار صاحب، د نړۍ ننداره تاسو ګوري، آیا د کړنې چې اسرائیل کوي په کوم دین کې ورته جواز شته؟ دوی د يهودانو لپاره د 19 کلو منځوري په هغه سیمه کې ورکړي چې اشغال شوی، د مخنیوي لپاره لچا او څه ډول غوښتنه لري؟
نړۍ یو قطبی ده او نور نړۍ یوازې سیال کوي او فکر کوي چې دا یوازې فلسطین ده او یوازې غزه ده او یوازې اسرائیل دی او موږ ته څه. متاسفانه چې انسانیت کډه کړې، متاسفانه چې دین په نوم څه نه دی پاتې. په داسې حال کې چې اسرائیل له خوا څه ترسره کېږي، هغه په ټولو مصنوعي دینونو کې چې حتی هیڅ توجیه نه لري هم اجازه نه ورکول کېږي. پاتې له زموږ او ستاسې حقیقي دین، پاتې زموږ او ستاسې د بشر حقونو هغه کنونسیونونه او معاهدې، پاتې زموږ استاد د ملګرو ملتونو هغه منشور، پاتې زموږ استاد هغه د ګوندیتوب اصول، پاتې زموږ استاد هغه د انسانیت او انسانیت ته پارزخ قایل کېدو باندې ټینګار. ان هیڅ توجیه نشته د اسرائیل لخوا دې ته چې دغه بریدونه ترسره کوي، دې ته چې اسرائیل زمکه لاندې او بخې د فلسطین زمکې لاندې کوي او بیا دې ته په دې باندې اسرائیل ته خرګوټ جوړي او بیا په دې باندې دغه مشکي تازه چې کوم پریکړه پرلمان لخوا شوې ده د نویو کلیو او خرګوټو د آبادۍ دا د غصب د پخوانیو لړیو برخه ده او کومه نوې خبره نه ده. دا به د اسرائیل لخوا تر هغې روان وي چې څوی فلسطین تسنس کړی نه وي. خو غوښتنه دا ده من حیث د انسان چې غزه محکومه غزه هیره شوې غزه او څنګلور ته اچول شوې غزه ملګري ملتونه نور یوازې پرې نه دي د اسرائیل غاصب لاس ونیسي په نویو خرګوټو کې د هغوی پلانونه او نقشې وربندې کړه او عملي کار ته پرې نه دي. که دا کار وشي په سیمه کې نه په ټوله نړۍ کې به د مسلمانانو او یهودو ترمنځ په ټوله نړۍ کې به د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ په ټوله نړۍ کې به د نورو ادیانو ترمنځ چې نن سره په څنګ په څنګ باندې په خپلو عبادت ځایونو کې عبادتونه کوي او نن څنګ په څنګ باندې سره په سوله کې ژوند کوي دا به هغې ته یو ګواښ پېښ کړي او بالاخره به یو نړیواله ګډوډي رامنځته شي.
ښاغلی باز محمد شینواری ډېره زیاته مننه چې راغلی او بس کې مو ګډون وکړ. دوستانو زموږ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له خپلو دواړو میلمنو ستاسې له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر یوې بلې خپرونه چې بیا ستاسې درنو په خدمت کې حاضرېږم په سپېڅلي رب وسپارم. الله مل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو وسام از فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو خدمت حاضر شوم چې ایران په تیرونه کې پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
اسلامی ایران د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له برکت څخه د ډکه زوکړې د کلیزی په مناسبت په خوشحالی کې ډوبو. په همدې مناسبت د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په حسینیه کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي او د اهل بیت علیه السلام د زرګونو مینوالو په ګډون سره د مدیحه د ویلو د شعرونو د ویلو او د سیدۃ النساء العالمین د مناقب د ویلو پرتمینه مراسم وسوه. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي په دغو دستورو کې د حضرت صدیقه الزهرا سلام الله علیها د زوکری د مبارکۍ په ویلو سره ویل د ران خلکو په ملي مقاومت سره د دینی تاریخي او د کلتوري هویت د بدلولو لپاره د دشمنانو پر لپسې هڅې ناکامه کړې دي او نن سبا هم په مغزو زړونو او باورونو باندې د حملو لپاره د دشمن د رسنیو او د تبلیغاتي فعالیت په مقابل کې د صحیح دفاع او یرغلیز چمتووالي د ضرورت په ترڅ کې ګران ایران په ټول هیواد کې له موجودو کمشتونو او مشکلاتو سره سره خپل مخ په وړاندې حرکت ته دوام ورکوي. د اسلامي انقلاب مشر ملي مقاومت د سلطګرانو د ډول ډول فشارونو په مقابل کې درېدل او پایداره پاتې کېدل وباله او زیاته کړه کله نه کله پوځي دباو لکه څنګه چې ملت په سپېڅلي دفاع کې ولیدل او په تیرو میاشتو کې ظلمیانو او ځوانانو هم ولیدل او کله نه کله اقتصادي رسندویي کلتوري او سیاسي دباو ولیدل.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علي خامنئي د لویدیځو هیوادونو د سیاسي پوځي چارواکو او د رسندوی عواملو فضا جوړول او ناوړه هڅې د دښمنانو د تبلیغي دباو نښه وبللې او وی فرمایل په ملتونو او د هغوی په سر کې د ایران په ملت باندې د سلطې د نظام د بیلابیلو دباوونو هدف کله ناکله په نورو هیوادونو باندې د سلطې موندل دي. د هغه څه پر شان چې نن سبا یې د امریکا حکومت په لاتینې امریکا کې ترسره کوي. هغه وویل کله ناکله هم د هیوادونو د مځکې لاندې په سرچینو باندې د سلطې موندل دي، او ځینې وختونه هم د ژوند د سبک بدلول او تر ټولو مهمه د هویت بدلول د سلطګرانو د دباونو اصلي هدف دی. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د تاریخی او د کلتوری هویت د بدلولو لپاره د نړۍ د زور ویونکو د هڅو څخه د پاسه سل کاله مخینه ته په اشاره سره وفرمایل، د ایران اسلامی انقلاب د هغو ټولو کارونو ناکامه کړل چې په تیرو لسیزو کې هم د ایران ملت په نه تسلیمېده او د خپلو دښمنانو د پراخو دباونو د دوام په مقابل کې په مقاومت کولو او پایداری سره هغوی ناکامه کړي دي. هغه حضرت د سیمې هیوادونو نورو هیوادونو ته له ایران څخه د مقاومت د مفهوم او د ادبیاتو پراختیا یو حقیقت وباله او زیاته کړه ځینې کارونه چې دښمنانو له ایران او د ایران له ملت سره وکړل، له بل هر هیواد سره یې چې کولای هغه ملت او هیواد کون فیکون کېده.
د اسلامی ایران ولسمشر مسعود پزشکیان قزاقستان او ترکمنستان وادونو ته د خپلو سفیرانو بریاو ته په اشاره سره ویل، له دوست او ګاونډي وادونو سره د اړیکو پیاوړي کول د ایران د حکومت چورلیزي سیاستونه دي، او په همدې لړ کې مو په دغو سفرونو کې ښې خبرې او ښې موافقې درلودلې. له قزاقستان سره د ملګرتیا 14 سندونه مو لاسلیک کړ. د ایران تاجرانو او اقتصادي فعالانو د قزاقستان له تاجرانو سره ښې خبرې درلودلې او ښې موافقې وسوې. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دغه سفر دوهمې مرحلې او د ترکمنستان په پلازمینې اشقابات کې شتون ته په اشارې سره وویل، په ترکمنستان کې د سیمې د هیوادونو مشرانو د سولې او د اعتماد په غونډې کې ګډون درلوده، او د ترکمنستان له ولسمشر سرداری بردی محمدوف او مشر قربان قلی بردی محمدوف سره په جلا جلا کتنو کې ښې خبرې درلودلې او په مخکنیو موافقو مو غور وکړ، او په دوام کې مو دغه راز په دغه غونډه کې د موجودو هیوادونو له لومړی وزیرانو او ولسمشران سره خبرې اترې وکړې. د ایران ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپلې کتنې ته اشاره وکړه، او زیاته کړه د روسیې له ولسمشر سره مو د دواړو هیوادونو د موافقو او د ستراتیژیکو پروګرامونو په هکله مفصلې خبرې وکړې، او په دغو موافقو مو غور وکړ. د ایران ولسمشر پزشکیان همداشان په ترکمنستان کې د سولې او د اعتماد د نړیوالې غونډې په څنګ کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې د تهران او د ماسکو مخ په ودې او ډېرې ښې سویې باندې د خوشحالۍ په څرګندولو سره په نړیوالو ټولنو کې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د روسیې د ملاتړونو قدرونه وکړه. د ایران ولسمشر د روسیې او د ایران ترمنځ د ستراتیژیکو ملګرتیا او د جامع موافقې د اجرا لپاره د تهران په ارادې باندې ټینګار سره ډاګینه کړه. کلکه اراده لرو، هغه موافقه چې لاسلیک کړې مو ده اجرایی او عملیاتي کړو.
د ایران ولسمشر پزشکیان چې ترکمنستان ته تللی، له ملي مشر او د دغه هیواد د خلق د مصلحت د شورا له مشر قربان علي بردی محمدوف سره په کتنې کې د سولې او د اعتماد په نړیوال غونډه کې د ګډون لپاره د رسمي بلنې قدرونه وکړه، او دغه نوښت د نړۍ د نن ورځې ضرورتونو ته یو ځواب وباله. د ایران ولسمشر پزشکیان د هیوادونو او د ملتونو ترمنځ د تفاهم د فضا د پراخېده اهمیت ته په اشاره سره ډاګینه کړه، دنیا نن سبا له بل هر وخت څخه زیات د ملتونو ترمنځ د اعتماد د سولې او د پیوستون رامنځته کېده ته ضرورت لري. د ترکمنستان ملي مشر هم په دغه کتنې کې په اشقابات کې د ایران د ولسمشر پزشکیان پښتون باندې د خوشي په څرګندولو سره وویل، د نړۍ اوسنی شرایط پیچلي دي، او ضروری ده له مخکې څخه زیات له یو بل سره کتنه وکړو او متقابل سلام مشورې ترسره کړو. د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم د ترکمنستان په اشقابات کې د سولې او د اعتماد د نړیوال غونډې په څنګ کې کتنه او خبرې اترې وکړې. په دغه کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو په اخیری حالت غور وکړ، او د ګډون د ملګرتیا د پیاوړي کولو او د موجود موافقو اجرا ته د سرعت د وربخښلو پر ضرورت باندې هم ټینګار وکړ. د ایران ولسمشر او د پاکستان لومړي وزیر د ترانسپورت د ترانزیت په برخو کې د سرحدي بیخ بنایانو په پراخولو کې د دواړو هیوادونو د پراخو ظرفیتونو ته په وروستي سفر کې نهایي شوي او په عملي تعقیبولو باندې هم ټینګار وکړ. د ایران ولسمشر او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د تاریخي، کلتوري او د سرحدونو ګډولو باندې ټینګار سره د سرحدي امنیت، تجارت او انرژي په برخو کې د تعاملاتو پراخول، د سرحدي بازار چو پراخول او د ولسی پیوندونو زیاتول د سیمې د هوساینې او د ثبات د لوړتیا لپاره ضروري وبلل. د ایران ولسمشر پزشکیان د ترکمنستان په اشغاباد کې د سولې او د اعتماد د نړیوال غونډې په څنګ کې د عراق له ولسمشر عبداللطیف رشید سره هم په کتنې کې د دغه هیواد د انتخاباتو په پرتمین او سالم ډول او له کوم مشکله پرته د ترسره کولو په اکله د مبارکۍ د ویلو په ترڅ کې هیله وکړه چې د پارلمان او د پیاوړي حکومت جوړېدل ډیر زیات د عراق د ودې او د پراختیا سبب بشي. د ایران ولسمشر پزشکیان د عراق او د ایران د اړیکو ښې سویې ته په اشاره سره وویل، د عراق له حکومت او ملت سره د نږدې کېده د ورورولۍ او د دوستۍ احساس لرو او کلک هوډ لرو چې په ټولو زمینو کې د ایران او د عراق اړیکې پیاوړې کړو او پراختیا ورکړو. پزشکیان د سرطان د دانې په توګه په سیمه کې د سهونیس رژیم ورانونکي رول ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د اسرایلو رژیم ټوله هڅه د مسلمانو هیوادونو ترمنځ د علمي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او صنعتي ارتباط د پیاوړي کېدو مخه نیول او په سیمه کې د قومي او مذهبي جنگونو رامسته کول دي. د ایران ولسمشر زیاته کړه، د اسرایلو د دغو اقداماتو د شندولو یوازنۍ لار په هغو ټولو حوزو کې د ملګرتیا، د ګډې پانګونې او د تبادلات پراخول دي چې زموږ ملتونه یو بل ته لاسپسې نږدې کوي. تفرقه او اختلاف د دښمنانو په تیره بیا د سهونیست رژیم پلان دی او باید له هر ډول تاوتریخوالي ډډه وکړو. د ایران ولسمشر د غراز د فعال ډیپلوماسۍ پراخول او د اروپا او امریکا غوږونو او نړیوالو ټولنو ته د سیمې د ملتونو د حقوقتنې د غږ د رسولو لپاره یوه لاره وبلله. په دغه کتنې کې د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید هم د ایران له ولسمشر پزشکیان سره په کتنې کې د خوښۍ په څرګندولو سره په خپل هیواد کې د انتخاباتو په بریالي ډول د ترسره کولو بهیر ته په اشاره سره ویل، موږ ایران خپل تر ټولو مهم ګاونډی ګڼو او د عراق امنیت د ایران له امنیت سره غوټه خورلې ده او د عراق له ملت او حکومت سره د ایران همیشنۍ مرستې به هیڅکله هیرې نشي. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید د فلسطین او د ایران په شمول د سیمې د هیوادونو پر ضد د صهیونیست رژیم تیریو ته په اشاره سره ټینګار وکړ، ضروری ده د دغو تیریو په مقابل کې خپل رول ولوبوو او پرېکنده او واضح دریز غوره کړو.
سیونیس رژیم د سیمې د مشکلاتو اصلي عامل دی او دغه رژیم نه یوازې په پوځي تیری سره بلکې په تجارتي او اقتصادي وضو کې د هیوادونو ترمنځ د رغند اړیکو د رامنځته کېدو خنډ ګرځي. هاخوا بیا د ایران د چین او د عربستان دریمه درې اړخیزه غونډه د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو د مرستیال مجید تخت روانچی، د سعودي عربستان د خارجه وزیر د قائم مقام ولید الخریجي او د چین د خارجه وزیر د مرستیال میاو دیو ترمنځ د ایران د خارجه وزارت په ودانۍ کې وسوه او د درې واړو هیوادونو چارواکو یو سند هم لاسلیک کړ. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د لویدیځې آسیا سیمې په موضوعګانو کې د چین د رغنده رول په قدرونې سره د ښه ګاونډیتوب د سیاست پر اساس د سعودي عربستان په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ایران په ژمنې ټینګار وکړ.
عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سره.
تلپات خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکریه کړی ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia